السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې تاسو زموږ غږ لزادي رادیو اوري لزادي رادیو څخه د یو بل پښتو خبرونه په سر کې زما قسیم سولم الله زما د تخنیکی همکار رامین کاکړ سلامونه مني په دې خبرونه کې اوري
وکلای محترم مجموعه آرای استعمال شده برای امروز 204
د ولسی جرګې لخوا د درو وزیرانو د استیزایه غونډې په ارتباط باندې د همدې خبرونې په سر کې راپور لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا پروګرام هم لرو، خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د عراق په شمال کې د کردانو د محلي حکومت امنیتي ځواکونو د عربانو ګڼ کورونه نړولي دي. خو پیل په کورنۍ خبرونو کو. د افغانستان مهم خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسی جرګې د کابینې د دریو غړي غیر حاضر وزیرانو په غیاب کې هغوی ته د عدم اعتماد د رای صندوقونه کېښودل. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوالو ترورستانو هڅه کوله څو په افغانستان کې یو ځل بیا مرکزونه ولري خو بریالي نسول. او په افغانستان کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي د ماینونو او ناچاودو توکو له کبله اوښتو تلفاتو اندېښمنه کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې د کابینې د دریو غیر حاضر وزیرانو په غیاب کې هغوی ته د عدم اعتماد د رای صندوقونه کېښودل. وکیلانو رای ورکړه او دا مهال د رایو شمېره پیل سوي دي. د وروستیو راپورونو په اساس اسدالله حنیف بلخي د 111 رایو په اخیستلو سره د ولسی جرګې د باور رای ترلاسه نه کړه او سلب اعتماد یې کړ. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو له دې عمله په غوسه دي چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی، د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي او د ترانسپورټ وزیر محمد الله بداش استیضایه غونډې ته نه دي حاضر سوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې د جرګې په ننۍ غونډه کې 204 وکیلان حاضر وو او که هر وزیر له 113 رایې کمې ترلاسه کړي سلب اعتماد کېږي.
وکلای محترم مجموع آرای استعمال شده برای امروز 204، مجموع غیرازه 31 و 50 به علاوه 118 رای عدم اعتماد.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسی جرګې د بهرنیو چارو، فوایدامې او کار او ټولنیزو چارو وزیران د دې لپاره استعضا او سلب صلاحیت کړل چې ویل کېږي انکشافي بودیجه لږ مصرف کړې. افغان ولسمشر ویلي دي چې په اوس وخت کې د کابینې بدلون ډېر ګران تمامېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوالو ترورستانو هڅه کوله څو په افغانستان کې یو ځل بیا مرکزونه ولري خو بریالي نسول. د ملي اردو د ستر درستیز قدم شاه شهیم چې نن یې په کابل کې د سرتیرو د فراغت په غونډه کې خبرې کولې وویل دښمنانو ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې خوندي ځایونه ولري.
حلقات استخباراتی منطقه، ترورستان بین المللی و افراط گرایی باز هم افغانستان را به صفت یک مرکز وحشت، بربریت و یک مرکز توریسم میخوان که جای پیدا کرد.
ښاغلی شهیم زیاتوي د طالبانو د کوټې شورا، پېښور او د میرمشاه شوراګانې هم افغانستان ته په لیک دیدلو ونتوانېدي او همدارنګه داعش ډله سخته په افغانستان کې ځپل سوې ده. او په افغانستان کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي د ماینونو او ناچاودو توکو له کبله د اوښتو تلفاتو په اړه اندېښمنه ده. د دغې ادارې مسؤلینو همدارز اندېښنه ښیي چې د ماین او ناچاودو توکو د له منځه وړلو په برخه کې له جدي مالي ستونزو سره مخ دي. د دغې ادارې مسؤول محمد اسلم سیاس نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل
د افغانستان د ماین پاکۍ عملیاتي پروګرام له 2013 څخه تر 2023 کال پورې د مالی سرچینو له شدید کمښت سره مخامخ دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم دغه ستونزه جدي ګڼي او پر نړیوالو مرسته کوونکو غږ کوي چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ زیاتې کړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واورئ.
د بشری حقوقو د څار ټولنه وای د عراق په شمال کې د کوردانو د محلي حکومت امنیتي ځواکونو د عربانو ګڼ کورونه نړولې دي. د دې ټولنې په حواله دغو ځواکونو په ځینو مواردو کې له داعش څخه د نیول سوو سیمو ځینې کلي په بشپړه توګه ویجاړ کړي دي. په هغه راپور کې چې نن په نیویارک کې دیره دغې ټولنې خپور کړي راغلي چې د 2014 کال د سپټمبر میاشتې نیولې د 2018 کال تر می میاشتې پورې کورد ځواکونو د داعش جنګیالیو په وړاندې پرمختګونه کړي او د کرکوک او نینوا په لنجمنو سیمو کې د عربانو کورونه نړولي خو د کوردانو کورونه روغ پاتې دي. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي تېره میاشتې هم د نورو کورونو د نړېدو په اړه اسناد او شواهد راټول کړي دي. دغه کورونه په هغو لنجمنو سیمو کې نړول سوي چې کوردان یې په خپلې خودمختاري سیمې پورې یو ځای کول غواړي، خو بغداد ورباندې انتقاد لري. د روسیې د مشرانو جرګې یو پلاوی به نن څخه د ایران دوه ورځنی رسمي سفر پیلوي. د روسیې د پارلمان د فدرالي شورا یا مشرانو جرګې د پلاوی مشري د دې جرګې رئیس والنتینا ماتفینکو کوي. د روسیې د مشرانو جرګې غړي به د ایران د پارلمان د رئیس علي اکبر لاریجاني په شمول له ایراني سیاستوالو سره وګوري. ټاکل شوی ده چې دواړه خواوې د اقتصادي اړیکو او سیمه ییزو همکاریو د پراختیا او د ایران او روسیې د ولسمشرانو لخوا په اګست کې د لاسلیک سویو دوه اړخیزو موافقه او د عملي کېدو پر لارو چارو هم وژغیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د هغه روسي ساری ولادیمیر پوتین د آذربایجان په پلازمینه باکو کې یو لړ موافقه لاسلیک کړې وي. د روسیې د مشرانو جرګې رئیس وویل چې له ایراني لوري سره به د تروریزم پر ضد د جګړې او سیمه ییز امنیت په اړه هم خبرې وکړي. په بلغاریا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې رایه اچونه پیل شوې ده. په دغه هیواد کې خلک په دوو کاندیدانو کې یو د خپل هیواد د ولسمشر په توګه ټاکي. رومین رادیف سوسیالیست کاندید او د روسیې پلوی دی چې د پارلمان له رئیس تسکا تساشیبا سره مخامخ دی. رودیف د بلغاریا د هوایي ځواک پخوانی قمندان و چې تازه سیاست ته مخه کړې ده. هغه د انتخاباتي مبارزو پر مهال د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ضد کمپاین کړی دی. په نظر پوښتنو کې رودیف د تساشیبا په پرتله مخکښ ګڼل شوی دی. د بلغاریا شي اړخې منځلاري ګوند د تسکا تساشیبا ملاتړ کوي. رای ورکوونکي سوفیا د انتخاباتو په درشل کې وویل له اروپا سره د خپل هیواد نږدې کېدل غواړي. موږ غواړو اروپا انتخاب کړو. دا غوره او بهترین انتخاب دی نه روسیا. په بلغاریا کې د رایو مرکزونه نن سهار پرانستل شول او د رجستر سویو رای ورکوونکو شمیر 6.8 میلیونه شول سوی دی. تمه کېږي د دغه انتخاباتو لومړني نتایج نن ناوخته اعلان سي. رودیف د انتخاباتو په اول پړاو کې چې تېر یکشنبه وسول 25.5% رای ګټلې وې. بلخوا د مالدووا اوسیدونکو نن د جمهوري ریاست په دویم ځلې انتخاباتو کې له سخت انتخاب سره مخامخ دي. دوی به دوه کاندیدانو ته چې یو د لویدیځ پلوي کوي او بل یې له روسیې سره نږدې اړیکې غواړي رای ورکوي. یو کاندید ایګور دودان چې په خواد سوداګری وزیر او د سوسیال ګوند مشر دی تیر میاشت انتخاباتو په لمړی پړاو کې مخکښ وو خو مطلق اکثریت خپل نه کړل. دودان نن سهار د خپل رائے تر کارونی ورسته وویل نن ما د خپل هیواد راتلونکي لپاره رای ورکړه. زه یقین یم چې هیواد مو یو راتلونکي لري. مالدووا به متحده خپلواکه او د ملي حاکمیت لرونکي وي. ما د خپل هیواد د ماشومانو د راتلونکي لپاره رای ورکړه. بل کاندیدا مایا ساندو د چغواړي هیواد له اروپا سره نږدې اړیکې ولري. ساندو چې مخکې په نړیوال بانک کې همکار کړی د مالدووا د پهنی وزیر و له روسیې سره د مالدووا د نږدې کېدو په باب خبرداري ورکړی دی.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا نور خبرونه ولولی نو د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه azadiradio.com یا azadiradio.org باندې موندلی سئ. او وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو په تفصیل راپورونه اوریدلی سئ. د افغانستان ولسی جرګې نن د کابینې د درو وزیرانو غیابتي استیضایه غونډه رابللې وه.
اگر 118 رای منفی را گرفت، عدم اعتماد را گرفت، سلب اعتماد است. اما در غیر از اگر 117 هم شد، وزیر بچه های خود باقی است.
په دې اړه په همدې خبرونه کې جزئیات درکو. دا چې استیضا سوي وزیران نن ولسي جرګې ته حاضر نه سول نو د اجرایه او مقننه قوې ترمنځ به پر اړیکو دا مسله څومره تاثیر وکړي؟
که دا رښتیا سم نشي د روابط نو په دې صورت کې بیا چې تقاضا د دوی د حکومت دومره حتی ورسیږي چې دوی باید قوت پرېږدي.
د چارو له کارپو سره په همدې خبرونه کې په دې اړه بشپړه مرکه لرو. په کورنۍ راپورونو کې دا هم اوري چې د کندوز چارواکي وایي ډېر ژر به په دغه ولایت کې پراخ تصفیوي عملیات پیل سي.
این فصل سرما برای اونا هم چانس میده که تا اونا خود را آماده بکنن از لحاظ تجهیزات و برنامه هایی که دارن و برنامه های نوی که برای سال آینده میسازن.
که وقت در افغانستان پر نور مسائل هم لرو ده خبرونی په دوهمه نیمه که در روغتیا پروگرام هم لیاده مباسی. ساعت دوی بجه و سباندی لستقی دی. رازو ده پروگرام لومری مطلب تا لکه سنگ چیم پا کورونه و خبرونه که واردل ولسی جرگه ده کابینه ده درو غیر از رو وزیرانو پا غیاب که اغوی تا ده عدم اعتماد ده رای صندوق نکشه شول. دغه وزیران ده مالی وزیر اکلیل حکیمی، ده پوهنی وزیر اسدالله حنیف بلخی و ده ترانسپورت وزیر محمد الله بتاشوه. ده ولسی جرگه زیاد شمیر غړي په دې باندې نن په غوسه و چې استیزا سوی وزیران ده جرگه استیزایی غونډې ته نه و حاضر سوی. هم ده غونډه زموږ همکار محمد وصل وصال سره لیده و هم ده شیبه را سره په استودیو کې دی. وصال صاحب که اوریدونکو ته وروستي جزئیات ورکوي چې د استیزایی غونډې بهیر بالاخره تر کوم حده پورې ورسېدی، کوم وزیران سلب صلاحیت و کوم پاته دی؟
من سلام سلام تاسو سلام ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې نن تاسو ویل، نن درې وزیران ولسی جرګې ته راغوښتل شوي وو چې هغوی حاضر نشول او د هغوی د نه راتګ په صورت کې غیابي استیضایه غونډه وشوه چې په پایله کې دوه وزیران سلب صلاحیت شول او یو وزیر هم وتوانېده چې په خپل ځای باندې پاتې شي. بالکل نن په ټوله کې 204 وکیلان په ولسي جرګه کې حاضر ول چې 110 غیر حاضر ول، 113 رد رای ټاکل شوی وي چې هغه وزیر که 113 رد رای ترلاسه کړي نو هغه به سلب صلاحیت کیږي. نو په دې اساس د مالی وزیر وتوانېد چې د 15 تایید او 112 رد رایو سره د وزیر په توګه په خپل چوکۍ پاتې شي. همداشان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د 18 تایید او 111 رد رایو سره سلب صلاحیت شو. همداشان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش بیا د 150 تایید او 102 رد رایو سره سلب صلاحیت شول. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د کابینه د دریو غړو د استیزا او سلب صلاحیت کولو په خبرګون کې ویلي چې د کابینه د غړو بدون اوس وخت ډیر ګران تمامېږي. ښاغلی غنی د ولسی جرګې څخه 13 ورځ غوښتي وو چې د وزیرانو د استیزا لړۍ د وزنډوي. ولسمشر د ولسی جرګې له اداري پلاوي او د ځینو غړو سره د یکشنبې په شپه په ارګ ماڼۍ کې کتلي وو او د ولسی جرګې د یادې پرېکړې په وړاندې د حکومت د اعتراض لپاره ډېر دلایل بیان کړی دي. ولسی جرګې پرون د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین الریخیل، د فوایدامه وزیر محمود بلیغ استیزا او د رایو په اکثریت دوی ته د نه باور رای ورکړی او په دې کار سره یاد وزیران له خپل کاره ګوښه کړل شول.
بله وصال صاحب، که د روسي پوښتنې په توګه لنډ جواب راکړي چې تاسو د غونډه وڅارله، د ولسی جرګې بغړو مجموع کې څه ویل چې دوی به دې لړۍ ته دوام ورکوي او که د پروسه به
بلکل تر ډیره حده پورې د ولسی جرګې وکیلان په دې هم غوسه ول چې ولې وزیران نن ولسی جرګې ته نه دي حاضر شوي او دوی دا یو ډول سپکاوی هم د ملت کور ته وباله. دوی ویل چې دغه لړۍ به په هر صورت او په هر شکل سره دوام پیدا کوي او دا یو نه بدلیدونکې پریکړه ده. نو دوی ویل چې دوی به د وزیرانو د استیزا لړۍ ته دوام ورکوي او که وزیران حاضر نشي نو دغسې غیابي استیزایه غونډې به کوي، صندوقونه به کېښودل کیږي او چا چې تایید رای ونخیستې نو هغه به رد کیږي.
مننه کوم د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال چې د ولسی جرګې د نن ورځې د بهیر په ارتباط باندې معلومات راکول. په همدې حال کې د حقوقي چارو شمیر کارپوهان وایي د قانون له مخې ولسی جرګه د وزیرانو د څارنې او د هغوی د استیزا حق لري، خو ټینګار دا دی چې د ولسی جرګې غړي باید د استیزا دلایل روښانه کړي. د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد ودیر صافي سره مې شیبه مخکې په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې دا ورڅخه وپوښتله چې آیا د ولسی جرګې دا اقدام لکه څنګه چې حکومت وایي ماجه دی او که نه. ښاغلی صافي په ځواب کې وایي
او د خیل دا خبرې وکړو، خصوصا د اساسي قانون په اساس که خبرې وکړو، خو ولسی جرګه د حکومت د اجرایه قوې د اعمالو او کړنو نظارت په غاړه لري او تطبیق د قانون هم پی غواړي او هر کله که دوی ضعیف ویني په خپلو اجراتو کې هم د استجواب هم د استیضا دپاره غوښتلی شي، یعنی خلاف د قانون نه دی د عمل د ولسي جرګې چې دوی توضیح ته او یا استجواب ته غواړي.
یعنی استاد په نورو ملکو کې حکومت دا توجیه کوي چې په نورو ملکو کې هم دا د پراختیا بودجې د مصرف ستونزه وي، ولې وزیر په هیڅ وجه نه استیضا کیږي؟ دوی دغه مسله یادوي، واقعا داسې پروسه په نورو ملکو کې ده؟
دا خبره حکومت ډېر وروسته کړې ده، په اوایلو کې چې دوی دا ګزارشونه خپل د بودجې ورکړل، چا 10% او چا 12% او دونه مصرف کړي وو، دوی خپله د ولسي جرګې سره حکومت همغږی شو. حکومت منظور رئیس جمهور خپله، حتی رئیس اجرایي هم اظهارات وکړل چې دوی مسؤول دي، دا هیڅ وخت د منلو وړ نه دی چې دوی د انکشافي بودیجه سما یا ټوله یا اعظمي فیصد نه دی مصرف کړی. دا چې خارجي وادونه نشي کولی په دې مورد کې پرابلم لري، خارجي وادونه پوشو، قانون پوشو، کار پوشو، جامعه پوشو، پیشرفت پوشو، دا چې افغانستان کې نه اجرا کیږي.
دلته بل موضوع چې حکومت یادې هغه دا دی چې وکیلانو دا اسناد سم نه دي مطالعه کړي، یا هغه کم دلایل چې وزیران وړاندې کړي دي دا په سمه توګه نه دي مطالعه کړي. واقعا دا مشکل، تاسو هم ویني فکر کوي دا مشکل شته کنه په پارلمان؟
دا خبره د تعامل وړ ده، او په مواد قانون اساسي کې هغه د نوې ماده کې هم همدا شته چې استیضا او باید داسې په معقول او ښکاره دلایل واضح اوسي. دا چې که دوی پخوا د پارلماني امورو د وزارت د خوانه د دوی د کارکردګي یعنی اجراعات سم نه لیدلي، وکیلانو سم نه دي لوسي، دا وکیلان مکلف دي چې د جواب هم ورکړي او ورته واضح کړي چې مطابق د همدغه ماده د قانون دوی وضاحت کړی او مطالعه کړی ده، او کدا ده چې صرف رایګیری پې کړی چې دا منو ده نه منو.
که وروستۍ پوښتنې ته راسو صافی صاحب، هغه دا دی چې دغه سرپرستی د وزیرانو، یا دا چې وزیران به بلاخره سرپرسته کیږي، او دا تقابل په ټوله کې د ولسي جرګې او د حکومت ترمنځ، فکر کوي دا به په ټوله کې څونه زیان واړی د حکومت او بلاخره خلکو لپاره به د زیان سوي؟
په اول مورد کې خدا ووایي چې دا اشتباه د ملي وحدت حکومت د اول ورځې نه هم درلودلې ده، چې تر 13 میاشتو پورې د خپل حکومت نو معرفي کړی او یا نه شو معرفي کی لپاره د دې چې دوه سره حکومت دی او 50-50% پکې تقسیم ده، یو د بل اشخاص باید فلټر کی. دا منم دا نه منم، په دې کې ډېر لویه خلا راوصله او دا یوه ضایع وه، او خپل ځان ته هم بدنامي کسب کړې ده په دې مورد کې چې دا ضرور نه وه. ولې چې 13 میاشتو پورې لا هم وزیران د کرزي د دورې وو، هغه هم سرپرست، او بیا چې متوجه شول هغه وزیران لرې کړل، بیا همغه معینان سابقه ورته سرپرست کړل، چې دا یې بله اشتباه وه. او راغل دا ته چې مناسباتو کې یو حکومت کې چې تفکیک د قوا صورت نیولی، قوې مکنه، قوې قضاییه، قوې اجراییه وجود ولري، قوې قضاییه خو مستقل رکن د تطبیق د عدالت دی په جامعه کې، اما پارلمان او اجراییه ډېر نږدې سره اړیکې لري، د یو بل اړیکې څاري، خصوصا مکنه قوا تطبیق د قانون د اجراییه قوې نه غواړي، او درست تطبیق غواړي، او سم کار کول غواړي، اعمالو د حکومت ته متوجه.
په لنډه توګه باندې صافی صاحب، که د دغه عواقبو ته اشاره وکړي چې د دې عواقب به څه منفي عواقب به
څه لري؟ عواقب که وایي چې که دا رښتیا سم نه شي در عواقب، نو په دې صورت کې بیا کېدلی شي چې نه یوازې مقننه قوا خپل آواز وباسي او د حکومت بېکفایته وګڼي، بلکې نورو هغه اشخاصو ته چې د حکومت سره رقابت لري، یا اپوزیسیون دي، یا نوی اپوزیسیون ایجادیږي او پوهیږي چې دوی حکومت کار نشي کولی، شاید تقاضا د دوی د حکومت دومره حد ته ورسیږي چې دوی باید قوت پرېږدي او قدرت پریزی او پریزی وړو اشخاص ته د حکومت نشي او د نوي انتخاباتو د راتګ پورې حتی یو بل میکانیزم ورته ولټوي چې دا حکومت سره فاصله د ملت سره زخته ډېره شوې ده او دوی نشي کولی قدرت و توان نه لري کفایت نه لري یعنی وضع مخ په خرابېدو ځي تر هغو پورې چې حتی حکومت ړنګېدو ته مجبور شي.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو ودیر صفوي و چې د پارلمان یا د ولسی جرګې لخوا د نن ورځې د استیزایي غونډې په ارتباط باندې خپل نظر څرګنداوه. باید ووایم چې د افغانستان ولسی جرګې نن درو وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد لپاره صندوقونه کرښول چې له هغې ډلې د مالیې وزیر بریالی سو خو د پوهنې او ترانسپورټ وزیرانو د رد رایې واخیستلې. تر دې ورځ مخکې د بهرنیو چارو، فوایدامې او کار او ټولنیزو چارو وزیرانو هم د ولسی جرګې لخوا د رد رای ترلاسه کړی وي او له دې وړاندې د افغانستان د کابینې درې وزارتونه لکه د اطلاعاتو فرهنګ، قانونو او د قبایلو سرحداتو وزارتونه هم وزیران نه لري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس به هم له اجمل تورمان څخه دا واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کوم مسایلو باندې مقالې او لیکنې خبرې کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ولسی جرګې لخوا د کابینې د درې وزیرانو د استیزا او له دوی څخه د صلاحیت اخیستلو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي، ولسی جرګې درې تنه وزیران د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسین اوریاخیل او د فائدامې وزیر محمود بلیخ چې خپل بودیجه یې سمنه و مصرف کړي استیزا او صلاحیت یې ورنه واخیست. خو د ارمان ملي سر مقاله لیکونکي لیکلي، په نور وزیرانو کې چې استیزا شي ولسمشر غنی ته څو تنه نږدې کسان هم شته چې د مالیه وزیر او د ملي امنیت رئیس پکې شامل دي. سر مقاله لیکونکي لیکلي، ولیدل شي چې د خلکو استازي له دغو دوو کسانو سره چې له ارک سره نږدې اړیکې لري څه ډول چلند کوي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ولسی جرګه باید د ولس او ملي ګټو له غوښتنو سره سم په دې اړه پریکړه ته زور ورکړي او هر هغه وزیر چې بودیجه یې سمه او پر خپل وخت نه وي لګولي له دندې لري کړي. د سر مقاله لیکوال په دې اړه د ولسی جرګې د تیرې اونۍ دا هوډ د ستایلو وړ ګڼندی چې دوی به د قوم سمت او ډلې پر بنسټ له پریکړو څخه ملي او د ولس له غوښتنو سره سمې پریکړې غوره کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، اټکل کېږي چې ولسی جرګه به را روانه اونۍ نه وزیران ټول سلبې اعتماد کړي چې په دې ډله کې د ځینې کلیدي وزارتونو مشران هم شته. د سر مقاله لیکوال لیکي، دا بیا کلونه وخت نیسي چې نوي وزیران انتخاب شي. په دولتي ادارو کې سرپرستي معمولا عامه خدمتونه په ټپه دروي او په ادارو کې فساد خپل سری او د کاري انګیزو وژنو ته لار هواروي. سرنوش لیکلي، دا ستونزه په دې ډول حلیدونکې نه ده. خو سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، ارګ ویلي دي چې د وزیرانو د استیزا لړۍ د کافي معلوماتو تر وړاندې کولو پورې ځنډېدلې ده. سرخط په خپل دغه مطلب کې درد د خبر پاڼې په حواله لیکلي چې ولسمشر د ولسی جرګې د اداري پلاوي او د کمیسیونونو له مشرانو سره کتلي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړي دي. په سر مقاله کې دغه شان راغلي چې د ارګ د نظره د اساسي قانون د 29 ماده له مخې د کابینې د وزیرانو په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو وزیر د زاد لایل موجه ندی.
تاسیز مشرق له ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 او په منځنۍ 1290 چپو باندې بیا په ټول افغانستان کې د اوریدو وړ دي. اوس هم کندوز د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د امنیتي او دفاعي ارګانونو چارواکي د ژمنیو عملیاتو پر پلان کار کوي او ډیر ژر به د کندوز په کچه د طالبانو په وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل شي. اجمل اریان له سیمه در راپور راکوي.
د ژمی په موسم کې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې کموالی راځي. د کندوز دی والی ویان سید محمود دانش د دغه مطلب په بیانولو سره زیاته کړه چې د ژمی پر رسیدو سره به د وسلوالو مخالفانو بریدونه ډیر کم شي، ځکه د زیات شمیر کلو اکمالاتي لارې د وروښتونو له کبله بندېږي. همدارنګه د سړې هوا له کبله وسلوال طالبان نشي کولی چې له یوې سیمې بلې سیمې ته شپه او ورځ تګ راتګ وکړي.
د ښاغلي دانش د خبرو پر بنسټ چې وسلوال مخالفان د ژمي په موسم کې د راتلونکي کال د عملیاتونو لپاره پلانونه او چمتووالی نیسي.
ای فصل سرما برای اونا هم چانس میده که تا اونا خود را آماده بکنن از لحاظ
د ژمی موسم د طالبانو لپاره هم یو چانس دی او په ژمی کې دوی د راتلونکي کال لپاره د خپل پلانونه او پروګرامونه جوړوي، ځکه هر کال طالبان نوي تکتیکونه لري. لکه سږ کال دوی د عمري عملیات درلود چې هغه ناکامه شو. نوموړی زیاتوي چې اوس مهال د امنیتي او دفاعي ارګانونو چارواکي د ژمنیو عملیاتو پر پلانونو کار کوي او ډېر ژر به د کندز په کچه د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ستر پوځي عملیات پیل شي.
برنامه عملیاتی را قلوردوی 209 شاهین در زون
په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو او په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د ژمنو عملیاتو پر پلانونو کار کوي، ځکه د ژمي موسم د طالبانو د ځپلو لپاره یو ډیر ښه موسم دی. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تنغړی امرالدین ولی هم وایي چې د ژمي پر رسیدو سره به په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې په ډیره پیمانه کموالی راشي. ښاغلی ولی زیاتوي چې د ژمي موسم د دولت لپاره ډیر ښه فرصت دی څو په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پرله پسې تصفیې عملیاتونه پیل کړي او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې آزادې کړي.
د اجمل آریان راپور موریدی. اوس هم ځو پکتیا ته. په ګردیز کې مسله کسانو په ترافیکو ډزې کړي، دا کسان یې وهلي ډبولي او زورواکي راغلي دي، ښار یې بې نظمه کړی دی. په دې اړه نور جزئیات به له پکتیا څخه زموږ همکار داود تپان په راپور کې واورو.
دا پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې نن له غرمې وړاندې یو شمېر مسله کسانو ډزې وکړې. ترافیک یې د ټوپکونو په خوله او کنداغونو وهل او ترافیک وایي چې دغو مسله کسانو د دوی دوه نفر هم له ځانه سره وړي دي. د پکتیا امنیه قمندان پېښه تاییدوي، وایي چې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال ښار ته داخل شول او ترافیکو باندې ډزې کړې او وروسته یې وهلي ډبولې دي. د ګردیز ښار یو ترافیک وایي چې دوی ته د ګډ کمیسیون پر اساس دنده سپارل شوې وه چې بې پلیټ او تورو شیشو والا موټر ودروي، چې په دې قطار کې یو پیلډر موټر هم درولی و، چې وروسته ډرایور نور کسان راوغوښتل او ترافیک یې وویل. د دغې پیښې کیسه یو ترافیک داسې وکړه:
موږ خبر نه وو، موږ مدیر صاحب د تورې شیشو والا دغه بې پلیټه موټر کنټینري موټر یې نیوله، هغه موږ یو ترافیک کې د پیلډر کې کینولی او دی موږ ساین ته یې راوستو. هغه دوی چې دا موټر د ضیاءالدین دی، هغه دوی چې ته ضیاءالدین ته زنګ ووایه، موږ به موټر درته خوښ کړو چې ضیاءالدین راشي. هغه چې ده وروره ګوله ضیاءالدین ته زنګ وویله، موږ انډیوال چې هغه شو وروره ورته ویي چې هغه دی ضیاءالدین راغله، وروره ضیاءالدین په دې ویلو شروع وکړه. په موږ ترافیک ونیو، ټوله تپانچې ورکې شوې، خویلې ورکې شوې، موږ نه تڼۍ وش کولې، دی موږ تڼۍ دی دی موږ رشې دي. یاره ته لاس کسه خو نپارې موږ وړی دی، یو جفر یو دبل مو مرګلی دی. زه خپله موږ درته څه کاره دي، خو همداسې ملکي خلک دي، خدای که څوک دي خو بدماشان دي، که زرواکي دي. نه موږ چې غواړو، موږ ته وروره که سم هغه کوي دپای موږ کوي، وروره موږ د کوم هغه چې دي دا موږ نه عملي کوي، خو دوی دا موږ دپاو کې موږ نه دغه.
نوموړی وایي چې دغه پېښه کې حیثیت پایمال شوی، وسلې ورکه شوی او تڼۍ هم شکول شوی دي. یو بل ترافیک خپله خبره داسې کوي: دغه ترافیکان وایي چې د دوی غږ و نه اورېدل شي تر هغو پورې خپلې وظیفې ته نه راځي او خپل نظامي کالي به ایسته کړي. په پېښه کې ژوبل شوي یو بل ترافیک وویل:
وخته پورې چې دې موږ غم ونه خوړل شي، موږ وظیفه نه کوو، موږ خپلې درشې حکومت ته وبوسو، موږ نه څه دلته بازار ته، که بازار بندېږي که خلاصېږي.
دغه پېښه د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادرګل زدرانم منی وایي چې د پکتیا ولایت یو زورواکی د ضیاءالدین دلدار په نوم له خپلو مسله کسانو سره ښار ته داخل شوی، په ټرافیکو یې ډزې کړې دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خپرونه کې واورئ.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرېږي. خو لاغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
حامد ستانکسی د لوګر لیکي کوم وزیران چې ولسی جرګې ته نه دي حاضر سوي باید ولسی جرګه ورته منفي رای ورکړي. محمد قاسم ځواک لیکي د وزیرانو بې صلاحیت کول به هیواد له بحران سره مخامخ کړي، ځکه د یوې خوا جنگ دی او له بلې خوا اقتصادي بحران روان دی. صالح افغان لیکي له حکومت غواړو تر څو هغه وزیران چې له خپلې دندې غلطه استفاده کوي کوشش کړي. قلمیار احمدی لیکي و د غورک ولسوالۍ لوی لار دی تر کندهار پورې ډېر خرابه ده، چارواکي دي کار ورباندې وکړي. له همدې سره د خبرونې دوهمې نیمۍ ته ورسېدلو. ساعت 2:30 سولې یو ور بیا رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ مهم لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان ولسی جرګې د مالی وزیر ته په غیاب کې د باور خو د پوهنې او ترانسپورت وزیرانو ته د عدم اعتماد رای ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوالو تروریستانو هڅه کوله چې په افغانستان کې یو ځل بیا مرکزونه ولري خو بریالي نسول. په افغانستان کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي د ماینونو او ناچاودو توکو له کبله اوښتو تلفاتو اندېښمنه کړې ده. د بشری حقونو د څار ټولنه وایي د عراق په شمال کې د کردانو د محلي حکومت امنیتي ځواکونو د عربانو ګڼ کورونه نړولي دي. د روسیې د مشرانو جرګې او پلاوی به له نن څخه د ایران د ورځنی رسمي سفر پیل کړي. په بلغاریا کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې رای اچونه پیل شوې ده. او په مالدووا کې اوسیدونکي نن د جمهوري ریاست په دویم ځل انتخاباتو کې له سخت انتخاب سره مخ دي.
د دې خبرونو د تفصیل اوریدل د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ټکی کام باندې مه هیروئ. اوس هم ستاسو پام راړوم د افغانستان د مهم اقتصادي خبرونو اوریدو ته. ورپسې د روغتیا پروګرام هم له یاده مباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ یو صنایع خونې وایي له چین څخه د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته د سوداګریزو توکو واردات په توقف شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ یو صنایع خونې وایان سیام الدین پسرلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دغه لاره د افغان سوداګرو لپاره د نورو لارو په پرتله ارزانه بولي، خو وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې له دې لارې هیڅ ډول استفاده نه ده شوې.
دا امکان دا و چې په میاشت کې دوه ځلې دا ریل به افغانستان ته رسي او په یو ځل لاتګ سره په لویه پیمانه اموال به باروي او افغانستان ته په لږ قیمت په لږ وخت به ورسېږي. مګر بدبختانه یو دوه ځلې چې راغلل بیا بند شو.
له دې مخکې افغان چارواکو د چین حیرتان د اوسپنې پټلۍ په پرانیسته کې ویلي و چې هره میاشت به له دې لارې دوه ځلې د افغان سوداګرو توکي را انتقال شي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي د هندي کلدارو د زرګونو او پنځویز بانک نوټونو بندیز افغان صرفان زیانمن کړي دي. د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې بیان حاجی زیرک ازدی راډیو ته وویل چې اوس مهال افغان صرفانو سره د 15 میلیون ډالرو په ارزښت هندي زرګونو او پنځویز بانک نوټونه موجود دي چې که تبدیل نشي افغان صرفان به ستر زیان وویني. خغلی زیرک وویل چې دغه ستونزه یې د افغانستان بانک سره مطرح کړې او یاد بانک هڅه کوي چې له هندي چارواکو سره په خبرو کې دغه ستونزې ته د حل لار عمومي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1240 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1240 افغانۍ، یو 50 کیلویي بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1200 افغانۍ. د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د سون توکو بیې دا ډول دي: یو لیټر پټرول تیل 840 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 940 افغانۍ. او د شاهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ او 10 پوله، ازر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 622 افغانۍ. له پاملرنې مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنئ. یو ځل بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه ناجیه سپای هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړئ. په نننی پروګرام کې راسره د عمومي داخلې د برخې متخصص ډاکټر عبدالکافی مظفر راسره میلمه دی او د ایچ پایلوري بکټریا په اړه موږ ته معلومات راکړي. خبرونه ایچ پایلوري بکټریا ته ځانګړې شوې او تاسو هم کولای شئ چې په دغه خبرونه کې برخه واخلئ. لومړی ډاکټر صاحب ته په خبرونه کې ښه راغلاست.
مننه. ډېره مننه.
ډېر زیاته مننه. دوستانو مخکې دې چې خپرونه پیل کړو راځو د همدغې ناروغۍ په اړه یو چمتو شوی راپور اورو، بیا به راګرځو د خپرونې پاتې برخې ته. ایچ پایلوري یوه بکټریایي ناروغي ده چې اکثره وخت د معدې د التهاباتو او د معدې د زخم لامل ګرځي. یو شمېر روغتي متخصصین وایي که چیرې د ایچ پایلوري په وخت درملنه ونه شي، حتی د وژونکو ناروغیو سبب ګرځي. په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال ازادي رادیو ته وویل چې د ایچ پایلوري بکټریا تر ډیره په هغو هیوادونو کې پیدا کیږي چې اقتصادي کچه ټیټه وي.
د ایچ پایلوري بکتریا فقط همدغه یو نوم باندې پیدا کیږي چې د هیلیکوبکتر پایلوري په نوم باندې یادیږي. د دې ناروغۍ پیښې ډېرې زیاتې لوړې دي او اکثرا په هغو کورنیو او په هغو منطقو کې چې حفظ الصحه مراعات کیږي، دا د ککړ خوراک او ککړو اوبو د لارې د انسان وجود ته انتقالیږي. خصوصا هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه د 2 کالو او 5 کالو ترمنځ موجود دي او هغه کسان چې اکثرا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجرتونه کوي، لکه په نننۍ وختونو کې اکثرا جنګونه او بدبختانه نامنۍ ډېرې زیاتې شوې دي. د ولایاتو نه مرکزونو ته خلک راځي او د مرکز نه نورو شاوخوا ته چې کله انتقالیږي، د دوی د اوبو د څښاک مشکلات موجود وي، خوراک یې ککړ وي، نو دغه مسایل د دې بکتریا د انتقال لپاره ډېره زیاته زمینه مساعده وي. چې دا د مستقیم کانټاکټ یا مستقیم تماس لامل یو انسان ته بل انسان ته انتقالیږي. هغه کسان چې د ایچ پایلوري په ناروغۍ باندې اخته وي، که چیرته په یو لوښي کې اوبه وڅښي، یا حتی د دې خطر موجود دی چې که چیرته دغه لوښي یا خواړه ککړ وي، په کورنۍ کې ډېر کسان د دې څخه استفاده وکړي، هم په دغه ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي.
ښاغلی اقبال وایي د ایچ پایلوري بکټریا د معدې په بېلابېلو برخو کې ځان ځای پر ځای کوي او بالاخره د معدې د جدار د تخریب لامل ګرځي. نس ناسته، زړه بدوالی او بد هضمي د ایچ پایلوري مهمې نښې نښانې ګڼل کېږي. خو دا چې د دې ناروغۍ مخنیوي امکان لري که نه، بیا هم له ډاکټر پرویز اقبال څخه اورو.
د نیکمرغه ناروغي چې دا هم مخنیوي کېږي او هم درملنه کېږي. د مخنیوي په باب باندې باید کوډلي مونه واخیستل شي. همیشه باید د څښاک اوبه پاکې ووسي. همیشه باید هغه سبزیجات او ترکاري او میوه چې موږ تاسو اخلو چې بازار کې په دوی باندې ککړې اوبه شیندل کېږي، دا باید پاکې صفه پرېمینځل شي. همیشه باید کوشش وکړي چې سبزیجات او میوهجات باید په مالګه کې تر نیم ساعته پورې باید واچول شي. که مالګه نه وي یا د مشکلات موجود وي، پاټاس بهترین انټي سیپټیک دي، د میکروب وژونکي دي. او د دې سره سره حتی موږ تاسو کولای شو چې د کلورین په نوم باندې یو ماده ده په بازار کې پردانه پای باندې خرڅېږي، دینه باید استفاده وکړو. او د دې سره سره باید میوه‌جات سبزیجات پاک صفه پرېمینځو او د څښاک اوبه او حتی د هغې محصلینو متعلمینو څخه مې خواهش دا دی چې کوشش باید دوی وکړي چې دوی باید په بازار کې بولانې ونه خوري. دوی باید کوشش دا وکړي چې په بازار کې هغه سوپ چې د هغوی سر خرڅ کړي او هغه لوښو کې چې همیشه په لسهاو خلک خوراک کوي په هماغه کاشوغه باندې دغه څخه باید ځان وساتي. ان شاء الله چې دې ناروغۍ څخه به مخنیوی وشي.
روغتي متخصصین وایي په افغانستان کې تر ډیره ځوان نسل په ایچ پایلوري بکټریا اخته کیږي او د شمیر ورستر بلې مخ په زیاتېدو دی. د دوی په وینا د محل یا د پیښې د 40 نه تر 50 کلونو پورې ناروغانو کې ډېرې لیدل شوې دي. دوستانو خبرونه ته خرغلی، بیا هم په خبرونه کې د ایچ پایلوري ناروغۍ په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب عبدالکافی مظفر سره میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړئ او د اړوند موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مو دی 0999 215 څلوېښت، بله شمیره ده 0999 1-800-225-255 د افغان بسیم د 1-800 شمیرې لاري هم کولای شي چې موږ ته خپل پیغامونه او سوالونه خبرونه توستوي او همدارنګ د خبرونه د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاري هم په انلاین ډول خبريږي. تاسو کولای شي چې هلته هم خپل پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب مظفر رازو د خبرونې په دې برخه کې دې ته چې ایچ پایلوري ناروغي څه ډول یوه ناروغي ده کولیدونکو ته یو څه وضاحت ورکړي او معده سره څومره تړاو لري مهرباني وکړئ.
مننه. څنګه چې تاسو راپور کې خبر شو د ایچ پایلوري خپل یو انتان ده یا بکتریا ده چې اکثرا په غشای مخاطی میده کې ژوند کوي او د هغه طریقه دا یو ګرام نیگاتیو یا ګرام منفی بکتریا ده چې فلاجل لري او متحرک ده. اکثرا په میده کې ژوند کوي او دا اکثرا په هغه ځایونو کې چې ګڼګونه ډېری موږ لکه چې ستاسو په راپورتاج کې ذکر شو او په وروسته پاتې ودونو کې ډېر لیدل کېږي.
ښه، ډېر زیاته مننه دوستانو. تاسو سره هم که د ایچ پایلوري په اړه کومه پوښتنه پیدا کیږي ټلیفون وکړئ او تاسو هم کولی شئ چې خپل پیغامونه د افغان بیسیم د 1-800 شمېرې له لارې هم موږ ته راوستوئ. ډاکټر صاحب مظفر په سټوډیو کې دی او ستاسو پوښتنې به ځواب کړي. ډاکټر صاحب مظفر، آیا ایچ پایلوري ساري ناروغیو کې راځي او که نه؟
ځکه چې راپورتاج کې موږ غوښتو اکثرا دا کېدای شي مستقیم ډول نه یو شخص نه بل شخص دغه کې انتقال شي او کېدای شي غیر مستقیم. غیر مستقیم حالت چې اوبه ککړ یا مثلا سابه او د نور مواد خوراکي چې موږ تاسو استفاده کوو هغه هم کېدای شي د مرض یو بل ته انتقال وکړي. مګر اکثرا دا چې پایلوزي خپل په میده کې ژوند کوي عملته کله کله په نارمل حالت کې کېدای شي عملته، مګر زمينه چې ورته مساعد شو کېدای شي هغه سبب دی خپل دا شخص سره دا مشکل پیدا کړي. مګر اکثرا د سساري لکه نور ټیبي ټبرکلوز د شان غوند نه ده، خو مونته کېدای شي یو اوبو د څخاک څخه یا یو شربت څخه کېدای شي انتقال وکړي.
ډېره زیاته مننه اوریدونکو ته. زو زختر زیات اوریدونکو په لیکه کې دي. غزنی نه یو اوریدونکو دی، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. بلې، ستاسو غږ اورو. مهرباني. او بخی دغه موقعیت یو څه تغییر ورکړي چې غږ مو پرې راځي. موږ دغه پوښتنه بخي وانخسله او کای موږ غږ غوري دغه ځای ته تغییر ورکړو. ښه، په ډېرې بخښنې سره بل اوریدونکي ته زموږ مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
سلام علیکم. ستاسو مسی جوړ یاست؟ خیر یاست؟
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
زما ډاکټر صاحب څخه دا یو پوښتنه وکړم چې ته ځینې ډاکټران د هغه ایچ پلی دی راته وایي دغه څوک وایي میکروب دی څوک وایي څنګه دی. زما سره قبضیت را سره دی تقریبا دا 8 کاله کېږي. د نس پړسوب را سره دی کوم وخورم نس مې درد کې د شپې دفعه ډوډۍ نه سم خوړلی. نو که چیرې ډاکټر صاحب دغه په اکله ماته لږ معلومات راکړي فورجن.
ډاکټر صاحب مظفر، تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
دا قبضیت ډېر دوامدار ده که څه رقم؟
بلې، و دوامدار دی. اکثر کبز سکک د کبز ګولۍ بوسه کاروم، دوه درې واره کاروم، په ورځ کې کاروم، په بیخي دوه درې ور پاکستان تکلې ما کابل تکلې ډېرې دوامې اتا کړې دي. ډېر دې په ازادې ما هیڅ تشخیص نه کیږي، نه معلومات را پکې.
غیر دغه نم نور غیر قبضیت نه نور د معده سر دردونه د شان سره لري.
د معده دغه څه تیزاب دي او معده کله کله جوش کې زړه مې شي.
ډرمننه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
قبضیت یو میخي بیل مسله ده. هغه عوامل اکثرا بعض انتانات دي، مثلا یو مریض ته په جریان د مثلا یو میکروب د دې په وجود کې دا کېدای شي بل انتانی یواز اچ پلیری نه مخکې تاسو پر پورتاس کې وویل چې اچ پلیری اکثرا اسهالت سبب کیږي او اکثرا اچ پلیری چې دا هغه د التهابات د معده کېدای شي زخمونه د معده او سرطانونه او کله کله دا د جرت یا برعکس د اسید معده چې دا مری کې دا سبب کیږي مال قبضیت به له سبب دا کېدای شي نور سیستمونه نور افات به دور لټول شي کېدای شي دا ورو لړ شي ډاکټر دا مثلا دا غده تایروید کله کله چې وظیفه کمیږي کېدای شي سبب قبضیت سبب وشي یا نور عوامل به ولټول شي مګر د شپلې پورې د څه خاص ارتباط نه لري.
مننه ډاکټر صاحب مظفر دلته د افغان بي سي ام د تاسو ته لږ شمیر لري هم ډیر اوریدونکو خپلې پوښتنې مطرح کړي. رضو حکمت الله هلال د لیکلي چې د ایچ پایلوري مهمې نښې نښانې څه دي که ډاکټر صاحب په دې برخه کې موږ ته معلومات راکړي.
مننه ایچ پایلوري لکه چې مخکې ما وویل د سبب ته مختلف آفات کیږي چه تقریبا اعراض علائم تقریبا مشابه دي ټوله مثلا گاستریتون دي یا التهابات معده چی اکثرا مریضان کیدای شي دردونه د قسمت متوسط بدن چې دلته دردونه ورته پیدا شي اکثرا د گاستریتونه چې عمل اچ پلیری ده دا دردونه اکثرا په وګه په نس کې زیاتیږي او کچیر مریض د اچ پلیری د وجه زخمونه پیدا کړي چې زخمونه اکثرا یا به خپل میده کی یا به اسنشر کی نو دغه حالت کې بیا اراز فرق کی مثلا یو مریض چې دفعتا نیم ساعت وروسته ډوړې نه کچیر درد مریض ته پیدا کیږي د سیمانه لري چې دا یو زخم یا قرحه د میده لري او کچیر دوه ساعت وروسته ډوړې نه دردونه د مریض تجدیدي یا ذاتی کی د سیمانه ورکشي دا زخم د اسنشر لري. بل موضوع کله کله د سبب د اسید برگشت اسید کیږي چې هغه به اکثرا دردونه د سینه په برخه کې چې اکثرا د قلبي امراض حافظه کې باید تشخیص شي دا اکثرا د دردونه د قلبي امراض سره د تشخیص کیږي چې اکثرا دا حالت کې د سي د ډوړې خوړل سره خصوصا د سرکړې شین د شانو سره زیاتیږي او کچیر کله کله مریض دا مریضان سرطانونه پیدا کی بیا غیر دغه نه د دردونه او د شان چې مخکې ذکر کړي غیر دغه نه زیای وزن د شان مریض ته پیدا کی.
ډیر زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري محمد نسیم لفرانه پرې کېږي د پښتنو اخلو مهرباني وکړئ نسیم خان.
زه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې زه چې کله ډوډۍ وخورم اشتیا مې معنی هر څومره ډېرې ډوډۍ ته کېږي هر څومره ډوډۍ ډېره خوړلی شم خو که چېرې لږ ډوډۍ وخورم هم معنی په عذاب یم بس مې زړه موړ دی تیغونه ډېر کړم دونه تیغونه کړم او که چېرې ډوډۍ ډېره وخورم هم دغه یم که وږی یم نه معنی هم موړ یم تیغونه کړم که موړم هم دا یم.
ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکړي ډېره مننه.
د ستلک شمه که ما ویل دا اکثرا دردونه د اچ پایلوري سبب هر شي چی اکثرا روس ډوړې نه پیدا کیږي او دا وروي چې ټیګونه باسه ټیګونه به بل حساب دا کله کله که چیر موږ هادي افراد کيم کېدای شي پیدا شي مثلا چوک د چپ ډېر په عجله ډوړې خوري هغه سره هوا تیریږي هوا چې ته صبح ته کېدای شي موږ داسې ټیګونه واسي او کچیر کله کله بعض میکروبونه دي غیر د اچ پایلوري هم سبب دغه کیږي چې باید هغه اول تداوی شي.
سید محمد له نیمروز نه مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني سیستم غوړو مهرباني وکړئ.
ما ډاکټر څنګه دا مې دې نو څه نه کوله مې دې نه دتی یو شي دا سره کوم یو چې سره کار کوم سره زما مې دې نه دتی یو شي نو ول چې دې څه ښه اخر ما نه مې دې نه جوش کړی شي.
یعنی ډوړې چخره
مې دې نه ځای لري.
ها یعنی ډوړې چخره زیاتې کی دردونه ده.
ها
مال ډوړې چخره دردونه زیاتې کی
بل نه ډوډې چوکره مې ځاتې یو ستريخ شې اخره مې راځي مې چکار وکړم ځاتې.
سيد اکثرا ما مخ کې ویل بعضې یو خپل اراز علائم دي او بعضې غزاګانی دي خصوصا د سرکړې شان او نور شان کې دي چې د درد تجدید شي. یعنی موږ اکثرا نه مریضان چې کچېره گاستریت لري یا قرحه د میډي لري هغه هم په خطر مریضان د همدغه غذاګانو نه پاریس کوو او باید کېدای شي دغه شي اصلا ستاسو باید معاینه وسي چې چپایلوري لري که نه لري. که چیرې چپایلوري هغه باید تداوي شي. غیر دغه نه که چیرې د چپایلوري منفي نور ګاستریتونه کېدای شي سبب دغه شي هغه باید یو ډاکټر ته لاړ شي چې تشخیص دي او تداوي ورته وکړي.
بلې دوستانو دغه خبرونه داسې په مستقیم ډول د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم کولی شئ چې وګورئ. دغلته شاه جهان په نوم یو اوریدونکي لیکلي که چیرې وي د ایچ پایلوري درملنه وشي څنګه کولی شو چې د بیا راګرځېدو مخه یې ونیسو د دغې ناروغۍ. خو دا مهال یو اوریدونکی هم دی د ده پوښتنه اخلو بیا به دواړه تاسې ځواب کوي. مهرباني وکړئ. سلام علیکم. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
ما راکړ څه څه درښته نه چې می وودی په ماشين باندې پورته کیږي دا اوس ټانکی ته اچول کیږي بیا کور ته مو رسو دا څنګه دي شغل به نه غواړي.
سیده هغه ټول اکثرا اوبه حتی اوس د نل اوبه مو اکثرا خصوصا کابل کې بیخي ملوث دي په ټول دغه کې. که چیرې دوی کولی شي چې ویشه وي یا کلورین پکې واچوي ډېر ښه خبره ده. او راغلو په دغه پوښتنه چې تداوي و ښه تداوي لري منتا د ایچ پایلوري تداوي اکثرا یو انټي بیوټیک باندې نه کیږي. اکثرا دو انټي بیوټیک او د اسید د معدې کمول دپاره بل دواګانې ورسره همیشه باید یو ځای دغه سي. که چیرې یو مریض ایچ پایلوري تداوي کوي به هم مثبتي هغه بعضې نزاکتونه وي چې هغه باید سړی مد نظر ونیسي. دغه جملې نه یو دا ده چې ایچ پایلوري اکثرا مونږ چې معاینه کوو یعنې ټسټونه مختلف دي. مهمه ټسټ یو دا ده چې مونږ غواړو چې د او ها د حالت د ایچ پایلوري وګورو. هغه یو تست یوریا بریت تست په نامه ده چې هغه دغه کې پف کیږي. هغه که چیرې تست مثبت و اکثرا دا نوي نهه نوي فیصده دا ښایي چې دا نوی ده. بل موضوع ده که چیرې مونږ تاسو ایچ پایلوري په ډکې متیازې کې معاینه کړو دا اکثرا د تداوي په حساب مونږ ته ښه راهنمایي کولی شي. یعنی په دې معنا که چیرې مونږ وینه په ایچ پایلوري کې بار بار ګورو اکثرا یو شخص چې ایچ پایلوري تیری تر دوه کلم کتابونو کې ویلي دي کېدای شي دا ټیسټ ورسره مثبت وي. یعنی دا مشکل په کلینیک مونږ ډېر لرو چې اکثرا مریضان تداوي کوي هغه نه وروسته ځي بیا په وینه کې معاینه کوي دا مثبت ښیي. داسې داسې فکر کوي چې زما ایچ پایلوري له منځه نه ده تللی. نو زه اکثرا دوی ته داسې پیشنهاد کوم چې د ایچ پایلوري ټیسټ په وینه کې چندان داسې اساس ټیسټ نه ده. دغه نښه ده چې مونږ یوریا بریت ټیسټ د افغانستان کې نه لرو. مونتا کېدای شي چې د ډاکې متیازو ټیسټ وکړي اکثرا دا نوی حالت ښیي. او مونږ که چیرې یو مریض ته دوا ورکوو انټي بیوټیک او دا ټیسټ بیرته مثبت راځي په دې معنا چې دا مایکروب دغه دوا سره مقاوم وي. کېدای شي مونږ تداوي تغییر ورکوو او بل انټي بیوټیک یا بل رژیمونه چې مونږ سره سته هغه ورته مریض ته شروع کوو. او نور بیا هم ډېر اساس ټیسټ چې دا هغه اندوسکوپیک ټیسټونه دي چې اکثرا مونږ مریض اندوسکوپیک کیږي د هماغه ناحیې نه هسې مواد اخیستل کیږي چې هغه ټیسټ تقریبا 99% کېدای شي چې مریض ایچ پایلوري اساس ته یعنی مثبت وي. او اکثرا په وینه کې دلته مونږ لیدلی په کلینیک کې په وینه کې هسې ورته اعتماد ونه کوي په دې خاطر چې اکثرا ما مخکې وویل چې تقریبا تر دوه کاله کېدای شي دا مثبت وي او کرونیک حالت مونږ ته ښیي. او که چیرې مونږ غواړو چې یو هاد حالت وګورو په دې خاطر همدغه ټیسټونه چې ما وویل دا ډکې متیازې کې اکثرا معاینه شي یا خپل ډاکټر ته ورشي چې وګوري چې دا واقعا انتان د منځه تللي دي او کنه. او که چیرې د منځه نه دي بیا ټیسټ مثبت کېدای شي رژیمونه ورته تغییر ورکړو. او نورو هیوادونو کې دا ایچ پایلوري لږه نور میکروبونه کشت کیږي. متاسفانه مونږ په افغانستان کې دا کشت نه لرو. مونتا همدغه میتود نه کار اخلو. که چیرې مریض یو رژیم تداوي اخلي بیا ډک متیازې کې مونږ ایچ پایلوري ګورو که چیرې مثبت و کېدای شي تداوي ته تغییر. او که چیرې وینه کې وینه دومره ارزښت نه لري.
بله له خوست نه یو ورودن کې دی مېرمنې وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
بله زما تاسو د ډاکټر صاحب سره مونږ وایم پښتنه د نرم چې زاد په هر عمل زه چې کله د خوب څخه به دار شم زما د توکان سپینې د سیل ده آیا دا دې مې دي او کنه
نوکان سپین نه خو دسته چې اکثرا دا گستریتونه او کچیر موږ زخمونه دشن وګورو اسیدیتی میده چې زیات شو اکثرا غیر دغه نه چې میده کې مشکلات جوړی کېدای شي خوله کې شونډې کې آتا کله کله دردونه د پښو دشن لکه نور میکروبونه کېدای شي مریض ته پیدا کړي نو دا کېدای شي که چیرې ستاسو اسید زیاتېږي دا کېږي باید هغه تداوي شي هغه چې تداوي شي دغه هم له منځه ځي انشاءالله
بله ډاکټر صاحب دغلته رضوان الله زهیر له لغمان نه لیکلي د ویلي چې معدې پایلوري سره مخ دی خو اوس یې سر درد هم ډېر شدید دی آیا پایلوري تاثیر به یي که نه کوم بل علت دی
کیدای شي اکثرا اچ پایلوري د معدې په حساب اسید د معدې زیاتوي کله کله هغه هم کیدای شي مریض ما مخکې ویل که غیر دغه نه چې د معدې مشکلات پیدا کوي اچ پایلوري یا ګستریتونه نور جنجالونه چې یو پکې سردردي ده هم پیدا کولی شي مګر د معدې تداوینې وروسته کیدای شي هغه ښه شي او که چیرې د ده دردونه د معدې تداوینې وروسته ښه سوی نه دي نور عملونه باید سړی ولټوي یو عکس واخلي کیدای شي یو سینوزیت ولري یا خپل ما پښتنه ونه چې د چوکلند کې فشار کې دیسې فشار ولې یا فشار ته دی کې انور عملین سره باید دغه سي پیدا سي د ډاکټر تلاش کې دیسې چې اور سره کړی وکړي
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري او تاسو کولی شئ چې خبرونه سره تماس ونیسئ او د ایچ پایلوري په اړه کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب سره مطرح کړئ او اوریدونکي دې مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري بالکل سچ گا گاؤ میرا بنی ہو گئے
سلام علیکم سلام الله تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د سره خو زده نه بالا ما راځم
خو زده صاحب مننه مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب څخه دا به چې دا مرضی کې څوک څه پیدا شي د ده تشخیص شي دي کېږي آیا که د ده څو وخت د ده طبابت دربار نشي او که څوک آیا نن دغه مرضی ته امکانات پیدا نه شي په اطرافو کې او د بد انسان برابر نه شي آیا دا په سرطان یا په بل مرضی نه اخته کې دا جواب راکړي ډېر به
مننه
لکه چې مخکې ما عرض وکړ دا تشخیصونه ټیسټونه ډېر دي او خوشبختانه اوس افغانستان کې دا ټیسټونه چې پایلوري ته مونږ تاسو دا کوي ډېر اسانه ده دومره یو کیټ باندې کېدای شي دا پایلوري تشخیص شي او ور چېرته پیدا کېږي یوازې په مرکز کې نه نورو ځایونو کې هم کېدای شي پیدا شي صرف هغه نزاکتونه چې مخکې ما ذکر وکړه چې هغه په نظر کې ونیسي نو کېدای شي دا مرض مونږ زب تشخیص وو غیر دغه نه د سیمان چې هلته په لرې ځایونو کې اوسیږي یعنی داسې مهمه نه ده چې حتمي مونږ تاسو ټیسټونه وکړو نور اعراض علایم چې مریض حکایه کوي او نور هغه مشکلات چې مریض لري که چیرې ډاکټر ته ووایي د هغه روین هم کولی شي چې ډاکټر دا تشخیص وکړي څه مشکل نشته او پاتې شو هغه خبره چې دا آیا سرطان ته دغه کېږي که نه اکثرا بدبختانه هم څه ویل کېږي که چیرې ښه صحیح تداوي نیسي او پیشرفت وکړي کله کله د سرطانونو د معدې سبب کېدای شي
بله ډاکټر صاحب محترم دغه ناروغي په افغانستان کې مخ په زیاتېدو ده ستاسو په نظر په کومو عمر کسانو کې تر ډېره پیدا کېږي اچ پایلوري
اچ پایلوري لکه نور مکروبونه کېدای شي هر سن سال کې کېدای شي پیدا شي دومره دغه نه ده مګر ماشومانو کې ډېر لس تقریبا لس فیصد ویلي دي کېدای شي ماشومان اخته کړي او اکثرا د موسنه یعنی شپیتنه وروسته او نور ځوانانو کې ملیدل کې ما کتابي داسې دا کتابونه کې چې ذکر کړي اکثرا د شپیتنه پورته یعنی په سن چې زیات دي او هغه ځایونه چې ګڼه ګوڼه وي کېدای شي ډېر مریضان پکې مصاب شي
ډیره مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دا ځل اچ پایلوري بکټریا ته ځانګړی شوی او د خپرونې لومړۍ نیمایي هم همدلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي. خو مه هیروئ د خپرونې په دویمه برخه کې به هم د اچ پایلوري اړوند په مسایلو غږیږو او تاسو سره هم که کومه پوښتنه یې ټلیفون وکړئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بله شمیره ده 0978225. په خپرونه کې د عمومي داخلې د برخې متخصص ډاکټر صاحب عبدالکافي مظفر راسره میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. او همدارنګه تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 9013 شمیرې له لارې هم خپلې پوښتنې راوستوئ. ډاکټر صاحب سره به مطرح کړو او د خبرونه تاسو په مستقیم ډول د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم کتلی شئ او خپلې پوښتنې هلته هم کولی شئ چې موږ سره مطرح کړئ او ډاکټر صاحب سره به یې شریک کړو. د اوس نو 3 بجې دي او د 3 بجو مهم خبرونه له نظیفه محبوبی اورو. د خبرونه دویمه برخه هم مهروي او په خبرونه